السلام علیکم استری مشای تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د نه ورځ د کال 2012 د دسمبر د میاشتې سلور منیټه او وخت د سحر نه بجې دي زه منور شاد سره د خپل همکارانو انیس اجمل او علی محمود د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري پاکستان ویلي پکار دي چې نړیوال ځواکونه د وتلو وروسته په افغانستان کې امنیتي خلافات نشي د پښتونخوا سیمه او په حق لا د نور ریپورټونو ترڅنګه خوندوري سندرې هم د خبرونې برخه ده خو په سر کې به د انیس اجمل نه د دې کړې تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرونو سټی کې د خیبر پختونخوا په سوات او بنو کې چاودنې شوې د پاکستان خارجه وزیر وایي هیواد یې له امریکا او ناټو څخه تمه لري چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وستلو وروسته دوی په دغه هیواد کې امنیتي خلا نه پرېږدي او د امریکا فلم ناقدینو د اسامه د وجنې په اړه جوړ شوی فلم زیرو ډارک 30 تاسو تر احساس ورکړی دی او وستو خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د سواد د منګوري په مکان باغ محله کې نن سحر په یو کور چاودنه شوې چې لوجه یو خزه بجل شوې او شپږ تنه نور شوبل دي په شوبل شو کسانو کې ډېر ماشومان او دوه خزه هم شامل دي مقامی پولیس وایي د چاودنې پلټنې روانې دي او په کوم کور کې چې چاودنه شوې هغه سره نسته د کائنات نومې جنې کور هم دي څوک چې ملاله یوسف سره د وسلوالو په برید کې شوبل شوې و بلخوانن سحر د بنو یوې تانې سره نيسته ځانمرګي بریت شوی چې پکې د پولیسو د یو افسر په ګډون 15 پولیس شوبل شوی دي په دې پیخه کې د نيسته یو کور دوه خزي او یو ماشوم هم شوبل دي د پاکستان د بهرنو چارو وزیر حنا ربانی خر د ګل پروس ویلی دی هیواد یې له امریکا او ناټو څخه تمه لري چې له افغانستانه د خپل ځواکونو لويستلو وروسته دوی په دې هیواد کې امنیتي خلا نه پرېږدي نوموړي چې پرونی په بروسلز کې د پارلیمان له غړو سره کتنه کوله او ویل د 2014 کال په پای کې باید په افغانستان کې د امنیتي ذمہوارو انتقال په مسولانه توګه ترسره شي د جرمني خبري اجانس ته حنا ربانی خر په حواله ویلی چې د ناټو سرمنشي اندریس فوغراس موسی هغه ته ډاډ ورکړی دی چې دا تړون به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې ایس ډول امنیتي خلا پرې نږدي حنا ربانی خر ویلي په پاکستان کې سوله او امنیت په افغانستان کې د سولې او امن له رامنځته کېدو سره تړلی دی په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي په بروسل کې د ناټو غړي هیوادونو په غونډه کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ او غیتا د امنیتي ذمہوارو د سپارلو په اړه خبرې وشي د افغانستان لپاره د ناټو د ملکی استازي ویان ډومینیک میدلی 13 ورځ خبریالانو سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل د غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې پکې به د افغان ځواکونو د مسلو په اړه خبرې وشي
Tuesday and Wednesday this week NATO foreign ministers meet at NATO headquarters in Brussels.
د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنی چار وزیران غونډه کوي چې پکې له افغانستان سره په تړلو مسایلو هم پراخ بحثونه کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان او د ایساف د 500 غړو هیوادونو اساسي هم د روان ماموریت په اړه خبرې وکړي. په کانفرنس کې به د بهرنی چار وزیران افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارلو ته یو کتنه وکړي او په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته هم د ځواکونو د ملاتړ په اړه خبر وسی
ټاکلې شوې ده چې د ناټو غړي هوادونو په دې غونډه کې بعد د جاپان او اروپایي ټولنې استازي هم ګډون وکړي ملخو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په سرحدي چارو کې د پاکستان وزیر انجنیر شوکت الله خان سره چې د افغان مهاجرینو د مسایلو په اړه د مذاکراتو لپاره افغانستان ته تللی و ملاقات کړی دی په دې کتنه کې شوکت الله خان افغانستان ته د خپل سفر او ملاقاتونو په اړه د افغانستان ولسمشر ته معلومات ورکړه او ویل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي او دې ته په کتو سره هغه غواړي چې افغان مهاجرین د راستنېدو لپاره وهڅوي دغه راز حامد کرزی سرګند کړه چې افغان کډوال په داو طالبانه توګه بیرته افغانستان ته لړ شي او د خپل هیواد د پرمختیا او بیا رغونې په بهیر کې ونډه واخلي خبرینه د مشال ریډیو نورې د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن اروپایي هیوادونو ته د سفر پترس کې د چیک جمهوریت مرکز پراګتا رسیدلې ده هیلری کلینټن د ګل پروس د چیک جمهوریت اعلی چارواکو سره د توانای په برخه کې د خپل واقع باوري کول لپاره خبرې کړې دي نو موري د چیک حکومت ویلي چې د ټیملین بجلیګر د بلیونو ډالرو د منصوبې لپاره دي د روسی کمپنو پر ځای امریکایي کمپنې خوخي کړې پراګتا د سفر وروسته با کلینټن بروسلز ته د ناټو هیوادونو د غونډې لپاره دوره کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره به لیدل کوي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګل پرس په استنبول کې د ترکی له وزیر اعظم طیب رجب اردغان سره خبرې اترې کړې دي. دواړو مشرانو د شام د شخړې او د ماسکو او انکارا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې کړې. د روس او ترکی ترمنځ اړیکې په شام کې د روانې شخړې پر سر کړکیچنې شوې دي. په دغه موقع د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام د روانې شخړې په اړه وویل:
Мы не хотим повторения ошибок, которые были совершены на
Мы не غواړو چې هغه څه یو ځل بیا وشي کوم چې موږ ماضي کې خپلې خطاګانې ګڼلې. راځي چې یاد کړو چې څومره لوی دي ټولنه د لیبیا له یاغیانو څخه د ملاتړ په برخه کې فعاله وه. چا دا پیشبیني کولی شوه چې هغه خلک به چې لوی دي یې ملاتړ کوو د امریکا د سفیر د وجلو تر غمیزې پورې لاړ شي.
روس د شام د حکومت له کلکو ملاتړو څخه دی او د دې هېواد په روانه شخړه کې هر ډول بهرنۍ مداخله ردوي. او رسته خبر ده چې د امریکا د نیویارک فلم ناقدینو د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې په اړه جوړ شوی فلم زیرو ډارک 30 تاسو تر احساس ورکړی دی. د ناقدینو د غډلې د ګل پروس ویلي هغې دا فلم د 2012 کال د ټولو ښه فلم ګرځولی دی. د غډلې د فلم جوړونکي کیترین بیګیلو ته د ښه ډایرکټر احساس هم ورکړو. فلم زیرو ډارک 30 د امریکا ځواکونو لخوا د لسیزو راهیسې د اوسامه بن لادن د لټولو او بیا په پاکستان کې د هغه په وجلو جوړ شوی دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو یو شیبه وړاندې د انیس اجمل ناده د غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د سیمینه د تازه حال تر څنګه واوري چې د سواد په منګوره کې په یو کور بمی چاودنه شوې چې پکې مرګ جوړ لاوخته. پاکستان ویلي په کار دي چې نړیوال ځواکونه د وطن ورسته په افغانستان کې امنیتي خلاف پاتې نشي. په وزیرستان کې د وسلوالو ترمنځ نښتو لوجه وزیر او محسود قبایل د اندېښنو سره مخ دي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه په دې اخلي وايي:
ویلي دي چې زموږ سرونو ته ټولو ته وګوره، دا ته مې کومې قبیلې سره چې لګیا یې سبا ستاسو زور نه دي به ټول موږ وژني.
او په نږدې راتلونکي کې به د هېواد د سولې د عمل او د هغې د طریقې کار په اړه د خبرو اترو لپاره په کابل کې د دینی عالمانو غونډه کیږي. افغان سیاسي کارپوه محمد یونس فکر وای:
دا جګړه دینی او مذهبي جګړه نه ده، نو ځکه ملایان دې جګړې ته لار د حل نه شي پیدا کولای.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت اولنۍ غړی کې سلام پښتونخوا ته غوږی. د سلام پښتونخوا اولنۍ خبر چې مواوري د په سوات منګوره کې په یو کور به میچاودنه شوی چې پکې مرګ جوړ لا وخت. دغه د پیښې زیاته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان ورغلی دی او دا وخت د هغه ځای موږ سره د ټلیفون په لیکره. نیاز احمد خان، سحر مو په خیر. د دې پیښې لږ تفصیل باندې کوم خبر کوي؟ ډیر مننه.
تاسو سحر په خیر. دا پیښه منور صاحب سحر و بجې غوی چې خلک د مانځنه واپس راتلل. د منګورې خاص مکان باغ محله ده، پای کې د یو کور شاته مقامی خلک دا وایي چې چاودون کې مواد خوده شو او لاغې د کبره چاودنه شوې ده چې پای کې یو زنانه د دغه کور چې کاکی خان نومې تنده دغه وجلې شوې ده. دغه رنګې درې ماشومان او دوه نور زنانه چې دینه غ سخت جوبل شوې دي. دغه سیمې ته پولیس او سکیورټي فورسز چې د پاکستان پوځي امنیتي واکداران دي دلته موجود دي، هغه په مقرر رسیدلي دي. لکه شپه وړاندې د پاک د فوج ویان ترجمان کرنل زیشان تر وویل چې د دغه چاودنې لا تعین نه ده شوی چې دا بارودي مواد دي یا دا بم ایښودی شو یا دا د ګیس سلندر یا د څه نوشې شوي ده. خو بهرحال د دغه تصدیق کوي چې په دې کې وزنانه او شپږ تنان په دې کې سخت
جاری ساتي. خبره
منور صاحب دغه ځای کې باقاعده موجود و څوکۍ کېدله. دغه د یادونې وړ خبره ده چې دې سره دوه کوره خوا ته نږدې د هغه جنۍ چې په ملاله یوسفزی سره جوبر شوې وه کائنات د هغې کور هم دی خوا کې او د پولیسو څوکۍ دغه ځای کې باقاعده وه. نو تر دې دمه لا پته نه لګي چې دا تخریبکاري واقعه ده یا دا چې دی نو څه حادثاتي ده. او کلی خلک ګمان کوي چې دا تخریب کاری ده او د 14 کې مواد خوځې شو.
خو انډیاز زما پښتنه دا و چې چا د پیخي پړه په غاړه اخیستی او کنه لا خو وخت هم دومره نه ده شوی.
تر دې دمه خو داسې پیخي پړه چا په سر نه ده اخیستې ځکه چې دا 14 وخت هم لک شوی دی دغه سیمه ټوله سکیورټي فورسز او پولیسو خپل کې
ډېره مننه جی ډیر مننه نیاز خان بس د ځان خیال ساتي په راتلونکو خبرونو کې به تاسو نه نور هم تازه معلومات اخلو د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان وو چې د پیښیت ورسته حال یې راکوه
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاو کم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
پاپاو کم دو بجو
د کرخی پغاړه
په و منټ د پاسا دو بجو
حجرا
پاتیش منټ کم سلورو بجو
تاترا
پاتیش منټ کم پنځه بجو
د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب مو واورید او اوس ورځو اسلام آباد ته چیرته چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دفاعي چارو په حواله باندې د مرستو یا همکارۍ په حق لا دوه ورځنی مذاکرات روان دي او نن به سرته رسیږي د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله را سره دا وخت ټلیفون پلی کړی. احمد الله سحر دې په خیر. د دغه مذاکرات په حق لا څه تفصیل لري؟
ډیر مننه منورشا څنګه چې تاسو ویل چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د دفاعي شعبې کې د مرستو په حق له ورځنی مذاکرات 13 ورځ په دلته په پینډۍ کې شروع شو. په دې مذاکراتو کې د پاکستانی پلاوی مشري چې کوم هغه د دفاع سیکرټر آصف یاسین کوله او دغه شان د امریکې چې کوم څلوري شرکني وفد د هغه مشري چې کوم نائب وزیر دفاع جیمز ملر چې کوم هغه کوله. دا مذاکرات به نن هم لکه پرون وشو او نن به هم دا مذاکرات جاری وي. خو 13 ورځ چې کوم مذاکراتو شنو پاره کې د دفاع په شوبه کې د دوه طرفه مرستې چې کومې دي د هغه ته په ود ورکول باندې خبرې اترې وشولې. دغه شانتي دا هم زوږه مچ دا د دوه ملکونو دفاعي چې کوم دی مشاورتي ګروپ دا یو شتم اجلاس چې کوم روان دی دا وخت په پینډۍ کې د اجلاس کې دوه طرفه دفاعي تعاون د حکمت عملی باندې هم خبرې اترې وشولې او د مقصد دا دی چې د دفاع شوبه چې کومه ده په هغه کې مرستې چې کومې دي هغه یو بل سره زیات کړي. دغه شانت د دینه علاوه پاکستان او افغانستان چې کوم سرحد دی او په کې چې کوم چیلنجونه را مخې ته دي دغه شان علاقائي سلامتي صورتحال چې کوم دی په دې باندې هم 13 ورځ خبرې اترې وشولې. د دې نوړاندې د امریکای چې کوم نائب وزیر دفاع جیمز ملر هغه د اجلاس نوړاندې د امریکای سفیر چټ اولسن سره په شریکه د دفاع چې کوم سیکرټر دی هغه سره په ایواز ملاقات وکړو او دا خبرونه هم راځي چې په دې ملاقاتونو کې کوم پاکستان د فوزي امداد بحالي چې کوم د هغه خبرې اترې د غشن ترهګری په ځد چې کوم جنگ د پاغي باندې خبرې اترې او درون حمله او افغانستان د اتحادي فوزونو د وتورو سره چې کوم صورتحال د پاغي باندې خبرې اترې وشولې. منور شاه دا خبره مو کومه چې د نائب وزیر دفاع کوم دی جیمز ملر هغه نن د پاکستان د جوائنټ چیف اف سټاف کمیټي جنرال خالد شمیم وای د رشان د پاکستان فوز مشر اشفاق پرویز کیانی او نوید قمر سره هم ملاقاتونه کوي او مختلف دا کوم موضوعات چې کوم دی په دې وسره خبرې اترې کوي.
ډیر مننه احمد الله. راتلونکو خبرونو کې به هم تاسو نه معلومات اخلو. دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال چې منګه یې هلته د رواني غونډې چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ د دفاعي چارو په سانګه کې کیږي په هغه تازه معلومات ماتراکول.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی دي جنکي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیغه
د ځوانانو غږ دغه خبرونه اوریدل هم مهیروي او اوس به ورشو بنو ته چیرته چې نن سهار د یوې تانی کما یو تانه د هغه په پولیسو باندې بریټ شوې ده او په هغه کې 15 پولیسواله جوبل شوې دي. خواته چې کوم کور او په هغه کې یو دوه زنانه او یو ماشوم جوبل شوې ده. دا وخت د بنو نخبل خبريال را سره د ټلیفون په لیکه ده. ګران سهار په خیر. د دې پیښې تفصیل باندې موخه خبر کې
مننه منورشا. شوکو وینا نن سحر وختي پوشا شپږ بجې یو ځانمر کې کوون کې د بارودو نه اټک ګاډې چې د دوی په وینا چې هغه ټویټا ګاډې بلکې بنو چې رټ ګاډې هغه د تانه هوې ته چې د بنو بازار نه نه یلس کیلومتره سویلی اړخ ته پرته ده، د دې دیوال سره جګړه ولې دی؟ پولیس وایي چې د دې تانې مخې ته یو د خټې دیوال هم دوی جوړ کړی وو چې هغې په وجه سره تانه ته ډېر زیات نقصان نه دی رسېدلی. خو په دې کې د تانه هوې ته پولیسو افسر چې سم د ګل نواز هغه ګډون پنځه پولیس والا ژوبل شوي دي. پولیس دا هم وایي چې د تانې سره نږدې سم کورونه دي، لا سته کورونه هغې ته هم جزوی تاوان رسېدلی دی. په دغه کورونو کې دوه زنانه هم ژوبل شوي دي او یو بل ماشوم هم په دې کې ژوبل شوی دی. د بم ډیسپوزل سکواډ چې کوم مشر دی هغه سره مونږ خبرې وشوې، نو هغه وو چې اوس هغې پته ولګېده اته سوه کیلوګرامه بارودي مواد په دغه چاودنه کې استعمال شوي دي. نږدې چې سم د تانې سره نږدې خلک دي هغه وو چې چاودنه ډېره زورداره وه چې هغې لرې لرې ځایونو پورې آواز واورېدل شو. او نږدې چې کوم هلته یو روغتون دی هغې بی ایچ یو هغې ته هم تاوان رسېدلی دی هغې ودانۍ ته، او نور چې کوم هلته کورونه دي واړه واړه پرچون دوکانونه دي هغې ته هم تاوانونه رسېدلی دي.
د دغې پېښې چا پړام په غاړه اخیستی که نه؟ لا تر دې دمه څه خبرونه نشته.
تر دې دمه کوم چا د دغې پېښې په غاړه نه دی اخیستی. البته په بنو کې په تېرو څو میاشتو کې په بیا بیا په پولیسو په چوکو باندې او دغه رنګې پولیس چارواکو باندې بریدونه شوي دي چې هغې ذمه داري اکثرا هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. خو د نن سهار پېښې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستې.
ډېره مننه. دا وو په بنو کې د مشال ریډیو خبریال چې هلته په یوه تاڼه باندې شوي د ځانمرګي برید تفصیل یې موږ سره شریک کړ. په دغه برید کې پنځه پولیس والا جوبل شوي دي، دوه زنانه په نږدې کور کې جوبل شوي او یو ماشوم هم جوبل شوی دی.
تاتارا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دا وخت اولنې غړې ته غواګي سلام پښتونخوا او ریو په سلام پښتونخوا کې ورزو خیبر پښتونخوا ته چیرته چې نن د صوبایي کابینه غونډه کیږي. دا وخت د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث په خیر راغلی. د دغه غونډې د ایجنډې یا د دغه کومې خبرې اترې کیږي دغه څه تفصيلات کله ری غلام غوث موږ سره شریک کړي.
ډېره مننه مولانا نن د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه ترسره کېږي. د جلاله امیر جلال خان خصوصي په مشرۍ کې به دا غونډه ترسره کېږي او کوم د انفارمیشن چې کوم چارواکي دي هغې چې ما کومې خبرې اثرې کړې دي نو هغې دا وایي چې په دې د کابینې په دې غونډه کې به د امنیت په موضوع امنیت چې کومه موضوع ده هغه به د سر موضوع وي او د دې سره سره په نورو موضوعاتو به هم خبرې اثرې کېږي. خو خیبر پښتونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی آی جی پي محمد اصغر خان هوتی او د کورونا چارو چې کوم سټپ شي دی د هوم ډیپارټمنټ اعظم خان نو هغې به په دې د کابینې په دې غونډه کې کابینې ده د امنیت په اړه باندې بریفینګ ورته وي چې څومره د ترهګرۍ پېښې په دې تېرو دوو درېو میاشتو کې دغه شوي دي، شنډې کړې شوي دي، څومره بریدونه شوي دي او پولیس چې کوم دي او امنیتي ادارې څنګه د کوم مطلب دا دی چې د هغې دغه نیسي مخه نیسي او د امنیت یې څنګه ټینګ ساتلې ده. د امنیت په اړه باندې به مهمې دغه کېږي پېښرې کېږي د کابینې په دې غونډه کې او د غونډې وروسته چې کومونه بیا شګې د اطلاعاتو وزیر نه افتخار حسین دغه خبرې غونډې ته وینا کوي او چې کابینې کوم دغه وسې کمې پېښرې وکړي د هغې په اړه به بیا خبریالان د هغې نه دغه ښیي.
ډېره مننه غلام غوث چې د غونډه وشي د هغې وروسته به هم تاسو ته راځو او نور تفصیلات به تاسو نه اخلو. یو جهان مننه غلام غوث، د ځان خیال ساتي او بیا به هم تاسو ته نور تفصیل په دې اړه په روانو خبرونو کې درکو. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. د مشال ریډیو خبرونه او رئیس اسلام پښتونخوا ته غوږی او رازو یو ریپورت ته د پاکستان د بهرنو چارو وزیر حنا ربانی کار د امریکا او ناتو نه غوښتنه کړې چې د 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه اوزی نو په دغه هیواد کې امنیتی خلا پرېښودل نه دي پکار. نو موړی دا څرګندونه پرون په برسلز کې د یورپی ټولنې د پارلماني غړو سره د ملاقات په وخت کړي او زیاته کړې ده چې هیواد یې د حقانی وسلوالي ډلې سره هیڅ ډول پټ یا ښکارا تړاونه لري. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی هیواد له امریکا او ناتو څخه تمه لري چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له وستلو وروسته دوی په دې هیواد کې امنیتی خلا پرې نګدي. نوموړي چې پرونی په بروکسل کې د پارلمان لغړو سره کتنه کوله ویل د 2014 کال په پای کې باید په افغانستان کې د انتقال پروسه په مسؤلانه توګه ترسره شي. د جرمنی خبری آژانس ته حنا ربانی کر په حواله وایي چې د ناتو سرمنشي اندرس فوګراس موسن هغه ته ډاډ ورکړی دی چې دا تړون به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول امنیتی خلا پرې نګدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا چې له 2014 کال وروسته په افغانستان او سیمه کې څه پیښیږي سر له اوس نه په اړه څه ویل ګران دي. نوموړي ویلي په پاکستان کې سوله او امنیت په ګاونډي افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره مسته کېدو سره تړاو لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې هیواد نه په پټه او نه هم په ښکاره له حقانی شبکې سره چې ګمان کېږي د پاکستان له استخباراتو یا آی اس آی سره اړیکه لري کوم ډول مرسته کوي. د حنا ربانی کر په وینا هر هغه ډله چې له تاوتریخوالي کار اخلي هغه د پاکستان دوست کېدای نشي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ناتو له سرمنشي اندرس فوګراس موسن سره هم د افغانستان او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت او د امریکا په شمول نړیوال متحدانه حقانی شبکې چې ویل کیږي د پاکستان په قبایلی سیمو کې خوندې پنازیونه لري په افغانستان کې پر افغان نړیوالو ځواکونو او نورو اهدافو د سترو او ډلې زبریدونو مسؤل غني. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو حقانی شبکې د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي ده.
د رضوان مراد ریپورت مو اوریده. د نن نبا په برسلز کې د ناتو د غړي هیوادونو د خارجه وزیرانو د ورځنې غونډه شروع کیږي. په دغه غونډه کې به د ناتو د غړي هیوادونو نه علاوه د افغانستان او جاپان وزیران هم ګډون کوي. چارواکي به ورزي دغه ته او افغانستان کې د ناتو ځواکونو چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د مسؤلیتونو د سپارنې کارت هم کتنه کیږي. د کابل نه د شال ریډیو همکار مختار احمد نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو پر موضوعاتو خبرې وسی. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي او د ناتو د غړو هیوادونو ترڅنګ به د افغانستان، جاپان او اروپای ټولنې استازي هم پکې ګډون وکړي. د ناتو ملکي ویاند دامنیک میډلی د دوشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د غونډه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او د افغان ځواکونو په اړه مهم مسایل پکې
Tuesday and Wednesday this week NATO foreign ministers meet at NATO headquarters in Brussels.
د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنی چار وزیران غونډه کوي چې په خپله افغانستان سره په تړلو مسایلو هم پراخ بحثونه کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان او د ایساف د 500 غړو هیوادونو اساسي هم د روان ماموریت په اړه خبر ورکړي. په کانفرنس کې به د بهرنی چار وزیران افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارلو ته وکټنه وکړي او په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبر وسی.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه داس وخت جوړیږي چې ټاکل شوی ناتو خپل پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پای ته ورسوي او په 2015 کال کې په دې هیواد کې خپل روزنیز ماموریت پیل کړي. د دې ماموریت په اړه ډیر معلومات نه دي خبره شوی او د هم معلومه نه ده چې د ناتو غړي هیوادونه به د روزنیز ماموریت سرتیري ورکي او کڅنګه. د دې ترڅنګ راپور نه وایي چې د ناتو غړي هیوادونه نړیواله ټولنه او افغان حکومت په ګډه د افغان ځواکونو د روزنی تجهیز او غښتلتیا لپاره هر کال 4.1 میلیارد ډالر د څلور کلن لپاره ورکوي. خو په افغان حکومت کې پراخ اداري فساد له هم غلو یې اندیشنه ده چې نړیوال ټولنه د خپل مرستو پاړه لري. پښتنه دار چې د افغان ځواکونو د غشتلتیا لپاره به 4.1 میلیارد ډالر نړیوال ټولنه او که افغان حکومت ولګوي. د ناتو ملکي ویاند دامنیک میډلی وایي چې د دغه پیسو د لګولو لپاره یو میکانیزم موجود دی خو په دې غونډه کې به د دغه پیسو پر لګولو هم خبرې وسی.
د مختار احمد رپورٹ مو اوریده. د جنوبی وزیرستان په وانا کې د وسلوالو طالبانو په ځای مشر مولا نذیر د ځانمرګي برید وروسته د وزیرو یوې جرګې د دوی په سیمه کې میشتو مسعودو ته خبرداري ورکړه چې د دسمبر تر 15 نیټې د دوی د سیمونه وزي دا چې آیا د وسلوالو ډلو له وجې د قبیلو ترمنځ نفرت پیدا شوی دی او کنه، او دا چې آیا د وسلوالو ډلو مشرانو د قبایلي استازي دی اهم او کنه. د دې پوښتنو جواب زموږ همکار بوریوال کاکر په دې رپورت کې د لټولو هڅه کړې.
په قبایلي سیمو کې له شاوخوا تیرې یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو طالبانو داسې ډلې شتون لري چې مشران یې له ځایي قبایلو سره اړه لري. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله وخت نا وخت د رامنځته شوو شخړو په ترڅ کې د ټولو غاړو یو شمېر کسان هم وژل شوي دي. ډیر خلک په دې اړه اندېښمن دي چې دې وسلوالو ډلو د قبایلو په منځ کې د دښمنیو بنیاد شې دي. د قبایلي سیمو پر حالاتو نظر لرونکي د پاکستان پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای وسلوالو ډلو په قبایلي سیمو کې د خلکو ترمنځ نفرت کرلی دی.
بالکل ډېر قبایل دغه خبره کوي او د هغې په قبایلو کې چې کوم داسې طالبان لیډر جوړ شوي هغه ته ویلي دي چې زمونږ سرونو ته ټولو ته وګوره، دا ته مې کومې قبیلې سره چې لګیا یې دا سبا ستاسو زور نه دی به ټول مونږ وژني، ځکه چې تا دونه کسان د دغه قبیلې نه ووژل. نو دا قسم حالات هلته کې موجود دي.
د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین په دې اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ و جګړې ته د قبایلي جګړې رنگ ورکولو هڅې روانې دي.
د وزیرستان بهر خلک دا تصور لري چې دی وزیرو او د مسعودو عام وګړو یو غاړې ته حکیم الله مشر کړی دی او بلې غاړې ته بیت الله مشر کړی دی او بلې غاړې ته حافظ ګل بهادر مشر کړی دی او بلې غاړې ته مولوی نذیر مشر کړی دی، نو دا به ډېره لویه غلط فهمي. زما خیال دا دی چې که دغه قوت چې هغه د ټوپک په ذریعه د خلکو د یرغمال کولو دپاره استعمال شوی دی، که دغه ټوپک د منځه لاړ شي او دغه اختیار د منځه لاړ شي، نو عام ولس به د خپل دا ګوندونه راوالي او د خپل وطن او د خپل خور نه به بار وغورځي.
د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان وای چې په دې سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ځایي قبایلي لشکرو جوړولو هم په دې لړ کې ډیر زیان رسولی دی. اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو د دې وسلوالو ډلو څه ډول له منځه وړل پکار دي چې قبایل په خپل منځ کې د دښمنیو له خطر سره مخامخ نسي. پخوانی بریګیډیر محمود شاوای د دې لپاره ضروری دا ده چې د پاکستان پوځ د دې ډلو پر ضد عملیات وکړي او له منځه یوسي.
د دې خو حال دا دی چې ملټري آپریشن چې کوم دی، چې د دې لپاره چې دا چې کوم قوت دی چې کوم قبایل یې په خپل کنټرول کې اخیستي دي، چې هغه فوجي طریقې سره مات کړي شي، نو قبایل به په خپل ځان په خپل باندې چې خپل طاقت ته راشي، نو بیا د قبایلي رواج مطابق ژوند تېرولی شي.
پر قبایلي سیمو نظر لرونکي وای په دې سیمو کې یوازې ځایي وسلوالو خپلې ډلې نه دي جوړې کړې، بلکې په دې سیمو کې د نړۍ له نورو هیوادونو راغلي لوی شمېر بهرني ترهګر هم موجود دي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي. شانتی خوار وار دیا ستا بانا جی فکر ور تو کم لکا غشرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کا پکتیا دا کلغمان دے کا کابل دے
ډیر بخنه غواړو خپل سندره دا خو تاسو ته پوره ونه غوښولې شو وخت شوه دی 9:30 بجې او انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په سوات او بنو کې 14 شوي خلکو ته امریکا جوړ لاړولې ده. د پاکستان خارجه وزیر وایي هیواد یې له امریکا او ناټو څخه تمه لري چې د افغانستانه د خپلو ځواکونو له وستلو وروسته دوی په دای هیواد کې امنیتي خلا نه پرېږدي. په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي په بروسلز کې د ناټو غړي هیوادونو په غونډه کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د امنیتي ذمهوارو د سپارلو په اړه خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اروپایي هیوادونو ته د سفر پترس کې د چیک جمهوریت مرکز پراګ ته رسیدلی ده او الته یې له چارواکو سره د توانایي په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا د نیویورک فلم ناقدینو د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه جوړ شوی فلم زیرو ډارک 30 ته ستر احساس ورکړی دی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ او ورځپاڼو په خپلې داریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. رابع اکرم خان اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال دا غي مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اوګره له اړخه د ګیس په نرخونو کې 10% اضافه د اولس لپاره د نوي کال تحفه ده. د ګیس د ګرانېدو له وجې نه صرف کورني صرفینو امروزه خرچو کې به اضافه وشي بلکې د خوراک شیان به هم ګران شي او د سره سره پبلک ترانسپورت کرایې به هم سیوا شي. ادارې مخکې لیکي چې د دې معاملې ټول نه مهم اړخ دا دی چې سپریم کورټ د حکم نه پس په مل کې د سی این جی په نرخونو کې کمی راغلی دی. خو دا حکم د ناکامول لپاره سی این جی اسوسیشن او اوګره دا فیصله کړې ده چې تبادل لارې په ذریعہ خپل مقصد پوره کولو کوشش وکوي. ادارې وایي چې حالانکه سپریم کورټ ګیس او تیل د نرخونو په اړه د مقدمې د اوریدنې دوران ویلي وو چې ګیس ملکی پیداوار دی او د دې د ډالر د نرخ سره هیڅ تعلق نشته. ادارې وایي چې موږ یو ځل بیا سپریم کورټ ته اپیل کوو چې هغه د قدرتي ګیس په نرخونو کې د اضافې په اړه سموټو نوټس واخلي او د پېټرول وزارت د نوي نرخونو جاري کولو نه دی اصرار کړي چې د اولس د لوټکېدو دا سلسله ودرېږي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نېشنل پارټي صوبائی صدر افراسیاب خټک لخوا د اسلام کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان د ممکنه را خلاصولو زیرینه نه صرف د نوموړي کوروالا بلکې د اغوی دوستان او شاګردان هم ډیر خوشاله دي. ادارې لیکي چې اجمل خان د تختول وروسته په استادانو او طالبعلمانو کې ډیر تشویش خور شوی وو او د لړکی اغوی د وایس چانسلر د را خلاصولو لپاره خپل پوره حال زلې وکړي او اجمل خان د ډرایور را خلاصېدو وروسته د نوموړي د را خلاصېدو هم امکانات په نظر راځي. ادارې په اخیره کې لیکي چې لې د زمېل په کار دا چې اغوی د سکوټلې ګامونه پورته کړي چې راتلونکي کې دا قسمه واقعې را مخې ته نشي. وحدت درسمه خپل ادارې کې لیکي چې د 13 کالو راسي روانې ترهګرې کې یو خو ډېر زیات ځاني او مالی زیان اړولې دي نو بل په لید خلکو په ذهنونو کې مختلف قسمه سوالونه پیدا کړي دي او په دغه سوالونو کې یو دا دي چې ترهګري به چرته ختم شي او کنه دا خنړې لوبه د انسانانو د ختمېدو پورې روانه وي. د ادارې په وینا چې په ترهګرې کې قابو موندل وي نو حکومت له په کار دا چې بیروزګاری او نا انصافی ختمول لپاره د اقدامات وکړي او بل دا چې پاکستان او افغانستان د ځمکني حقیقتونو په اړه کې د اولسي مفاداتو لپاره منصب بندي وکړي. ادارې اخیره ګیلې کې چې په خاصه توګه پاکستان امریکای او افغانستان لپاره ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پکار ده نو داسې صورتحال کې به ممکن شي چې د ترهګرۍ د چیلنجونو سره مقابله وکړي شي او د جړې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې د پرمختګ په اړه مقاله خبره کړې چې پکې په برسلز کې د ګول پورز د پاکستان د خارجه چارو د وزیر هنار بانی کر او د پوز د مشر اشفاق پرویز کیانی سره د امریکا د خارجه چارو د وزیر هیلری کلینټن د ملاقات حواله هم ورکړل شوی. وای امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د دې ملاقاتونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم پیاوړي شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان همکاري لا نور وده وکړي. رویټرز د یو امریکایي چارواکي د خولې وایي په 2011 کال کې ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن د وجل کېدو نه را پدې خوا د امریکا او پاکستان ترمنځ خراب شوي تعلقات د محل تر بل هر وړاندنی وخت نه ښه شوي دي. دغه ناسرګند چارواکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعلی چارواکو سفرونو ته په اشاره سره ویلي چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ ښه همکاري روانه ده او پاکستان په افغانستان کې د سولې عمل د بریالي کولو لپاره د افغان طالب وسلوالو د خوشي کولو ترڅنګ یو شمیر ګامونه نور هم پورته کړي دي. نو ځکه دغه چارواکي دا نظر لري چې پاکستان د سیمې د نورو قوتونو په څیر د 2014 کال د رانږدې کېدو احساس کوي چې د هغې نه پس به د سیمې نه بهرني ځواکونه وځي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې چارواکي وایي د اتحادي ځواکونو په وردی کې یو شمیر وسلوالو تیره ورځ په جلال آباد کې په امریکایي اډه برید وکړ. که څه هم د جنگي هلیکاپټرو په مرسته په جوابي کاروایي کې دغه برید ناکامه کړی شو، خو د دې نه دا څرګندېږي چې د هیواد کې لا هم طالب وسلوال د جنگ جاری ساتلو اراده لري. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې بهرني ځواکونه د یو لسکلن جنگ د ختمولو تیاری کوي او د هیواد د ختیځو سیمو نه نیټو او بهرني ځواکونه ستنېږي، خو دلته لا هم د طالبانو جنگي استعداد ختم کړی شوی نه دی او هم له دې وجې دا پوښتنه راپورته کیږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس بعد امنیت څه حال وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه امریکایي اډه وړاندې هم بریدونه شوي چې زیاتره یې ښه په قوت سره په شا تمبول شوي دي. په دغه کې ورسته یو ځانمرګي برید و چې د روان کال د فروری په میاشت کې شوی و او پکې نه افغان وګړي وجل شوي وو، خو پکې اتحادي ځواکونو ته ډیر زیان نه و رسیدلې.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
فارن پالیسی مجله لیکي وایټ هاوس د امریکایي کانګرس په هغه بندیزونو مخالفت ښودلې چې د ایران خلاف یې لګول غواړي. وایټ هاوس ویلي دغه بندیزونه چې کانګرس په متفقه ډول منظور کړي دا وختي ضرورت نشته. په مقاله کې د نوي اصلاحاتو په اړه د انتظامی اندېښنې هم په ګوته کړې شوې دي. د مشال ریډیو همکارې مليحه امیرزاده یې تفصیل دراوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ د ایران خلاف د نوې بندیزونو مخالفت ښودلې چې د جمعې په ورځ سېنات په یو ځای منظور کړیو. دا د کانګرس لخوا د ایران خلاف د سختو ګامونو پورته کولو په اړه د غوښتنو برخه ده. مجله لیکي د زیارت په ورځ دوه سېنېټرانو په کامي دفاعي قانون کې دغه اصلاحات اعلان کړل چې تر مخه به یې د ایران انرژي، بندرونه او د سمندري جازونو جوړولو صنعت باندې بندیزونه لګول شي او ورسره به د یادو شوبو بیمه باندې هم پابندي وي. دغه قانون په ایران کې د بشري حقوقو هم حمایت کوي او هغه څوک چې د بشري مرستو په لاره کې خنډونه اچوي به تر بندیز لاندې راځي. د مجلې په خبره سپینې ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي چې انتظامیه په قانون کې د دغه بدلون مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ دریځ دا ښایي چې دا وخت د دې بندیزونو ضرورت نشته. مجله لیکي د امریکا د کامی امنیت د قانوني چارو دفتر لخوا سېنېټرانو ته استول شوی ایمیل چې د کیبل مجلې ترلاسه کړي د انتظامیه هغه اندېښنې په ګوته کوي چې د نوي اصلاحاتو په اړه دي. د انتظامیه تر مخه دغه بندیزونه به د ایران خلاف د بندیزونو اخیری پړاو عملي کولو کې د دوی د هڅو په لاره کې راشي. فارن پالیسی لیکي د وایټ هاوس یو مهمه اندېښنه داده چې کانګرس انتظامیه ته کافي اختیار نه ورکوي چې ورسره د امریکا د بندیزونو په حق له کومه فیصله وکړل شي چې په مختلفو ځایونو کې د بندیزونو آیرت کړي او یا دیو زندوي. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ دخلي لیکي چې د دویمې درجې بندیزونه د یوازې په هغه ایرانیانو یا ادارو لګول شي چې د ایران اټومي او یا د میزایلو په پروګرام کې په مرسته کولو کې لاس لري. مجله لیکي نوي بندیزونه په پراخه ډول په ټولو حکومتي ادارو پابندیانې لګوي که په داسې کوم اټومي فعالیتونو کې لاس نه هم لري. بلخوا سپینه ماڼۍ د نوي بندیزونو هغه برخه هم عملي کول نه غواړي چې له مخې به د ټولو ایراني هوایي جازونو او هغه زرګونو کشتو په اړه کانګرس ته رپورټ ورکول وي چې د ایران په بندرونو ولاړې دي. دغه ګام سپینه ماڼۍ د امریکا په استخباراتو یو بوج ګڼي چې ډېر وخت او توجه به غواړي. فارن پالیسی لیکي د اوباما انتظامیه د ایران خلاف په بندیزونو اکثر لوی بیانونه ورکوي چې یو ځل یې مخالفت کړو. په 22 اکتوبر په صدارتي مناظره کې بارک اوباما ویلي چې انتظامیه تر ټولو پیاوړي ائتلاف جوړ کړي او د ایران خلاف یې تر ټولو سخت بندیزونه لګولي چې د ایران اقتصاد ته زیان اړولې دي.
د مليحا امیرزاده نامو د فارن پالیسی مجلې د یوې مقاله مهم ټکی اوریدل. بلخوا رایټرز خبری ایجنټس په خپل یو ریپورت کې لیکي خو شاسوار لسلکه افغان کارکونکي د محل په ایران کې دي چې پکې هر ورځ په سلګونو د دغه هیواد نه وستل کیږي. دا ریپورت د ایرانی چارواکو په حواله لیکي چې د خپل هیواد د پولو د حفاظت پترس کې په 12 صوبو کې د افغانانو په تګ بندیز لګولې دي. د دې ریپورت نور تفصیل د انیسات مال ناورو.
رایټرز خبری ایجنټس په خپل یو ریپورت کې لیکي د افغانستان مغرب ته د تیلو مالدار ملک ایران ته اکثر افغانان د کار روزګار او یا د جنگ نه د بچ کېدو لپاره سي.
ایران او افغانستان له یو بل سره د ژبې، کلتوري او تاریخي رابطې لري. اجانس لیکي د مای په میاشت کې ایران افغانانو ته دړکه ورکړې وه چې کچرې افغانستان له امریکا سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړي نو دوی به له خپل هیواد وباسي. رایټرز لیکي د افغانستان د کډوالو لپاره مرستیال وزیر عبدالصمد حامی وایي افغان کډوال د امریکا او ایران ترمنځ د یو سیاسي لوبې ښکار دي. غوست یو افغان کډوال دی او په ایران کې 15 کاله تیر کړي وای د ایران په زور وباسل شوی. دا غیادونه صرف د جیل وهلو افغانستان ته بیرته راتلو پورې پاتې دي. اجانس لیکي 3.4 میلیونه پورې افغانان کارکونکي لا په ایران کې دي، خو په دوی کې په سلګونو هر ورځ وباسل کیږي او باقي 3 میلیون کډوال داسې دي چې ایران کې ورته د اوسېدو اجازت دی. رویټرز لیکي د افغانانو د ایران وباسل صرف د افغانستان لپاره بوج نه، بلکې د آمدنۍ زیان هم دی او کېدای شي چې د 2014 کال وروستو د افغانستانه د نړیوال ځواکونو د وتلو وروستو عدم استحکام پیدا کړي. اجانس لیکي په ایران کې مشت افغان کډوال ارم میاشت کورته 5.75 میلیونه ډالر لیږي چې د نړۍ یو غریب ملک لپاره کافی دي. خو رایټرز لیکي فنډس به د افغانستان لپاره هغه وخت نور هم مهم شي کله چې په 2014 کال کې د اتحادي ځواکونو د وتلو وروستو افغانستان ته نړیوالې مرستې کمې کړل شي. رایټرز خبري اجانس په اخره کې لیکي ایران د افغانانو لپاره د هغه سیمو شمیر زیات کړي په کومو کې چې افغانانو ته د تلو اجازت نشته. د ایران چارواکي وایي د سیمو کې بندیز د خپلو پولو د حفاظت لپاره لګولی دی او د ایران په 1.5 صوبو کې 2 داسې دي چېرته چې افغانانو ته د تلو اجازه نشته.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی په سلام پښتونخوا کې مو د نغمې په غږ کې د غوږ سندره اوریدا ورزو د ریپورتونو برخه ته په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري زیاته شوې او افغانستان کې روان د سولې د بهیر بریالي کولو لپاره پاکستان یو شمېر ګامونه پورته کړي ټاکل شوی چې په کابل کې بعد افغانستان پاکستان او نور سیمایزو هیوادونو دینی عالمانی و غونډه کوي چې په کې بعد افغانستان د سولې عمل ته کتنه کوي په دې حق لنور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو همکار خان محمد سین را کوي
دا کل شوې ده چې د افغانستان پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو د دینی عالمانو ګډه غونډه د روان مریض کال د دلوي په لومړیو کې په کابل کې جوړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د عالمانو د سراسري شورا د معلوماتو لمخه په غونډه کې به د افغانستان د سولې پر روان بهیر او د جنگ د ختمولو په لارو چارو خبرې وشي په داسې حال کې چې په کابل او اسلام آباد کې د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو د ګډې غونډې جوړېدو ته تیاری نیول کیږي په افغانستان کې د دې غونډې د اغیزمنتوب په حق له ځینې پښتنې مطرح کیږي د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي دا غونډه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دینی عالمان له سیاسي نفوذ لري پاتې شي په دې مسالو لدې مخکې هم څو ځلې د افغانستان او پاکستان د قومي مشرانو او ځینو عالمانو ترمنځ خبرې اترې شوې خو مثبته نتیجه نه ده ورکړې افغان سیاسي کارپوه انجینیر محمد یونس فکور وایي چې د افغانستان جګړه مذهبي اړخ نه بلکې سیمیز او نړیوال اړخونه لري انجینیر فکور وایي د دې جګړې ختمولو ته د سیمې او نړۍ په کچه د تدابیرو نیول پکار دي
دا مذهبي جګړه یا دینی جګړه وه نو طبیعي ده علما لار ورته پیدا کولی شي دا جګړه افغاني ډلې چې په شامل دي هغه پر سیاسي قدرت پر خپل موقعیت او په افغانستان کې د واک د پلاستر اورولو لپاره کوي او منطقوي انډیوالان یې د دې لپاره کوي چې خپل موقعیت ټینګ کړي په افغانستان کې دا جګړه دینی او مذهبي جګړه نه ده نو ځکه ملایان دې جګړې ته لار د حل نشي پیدا کولی
خو د افغانستان د عالمانو سراسري شورا به وریده چې د دینی عالمانو هڅې کولی شي چې په جګړه کې ځینې ښکېلې ډلې له جګړې په شا کړي
د خان محمد سین رپورت مو اوریده اوس ورزو د افغانستان ننګرهار ته چیرته چې اوسیدونکي د دغه ولایت د تعلیمي ادارو سره ټکوي وای د نور ادارو په شان دغه اداره هم د فساد او رشوتونو نه خالی نه ده په دې اړه د جلال آباد نه نور تفصیل زمونږ خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې را لګلې
د ننګرهار ولایت ګنشمې روسیدونکې د نورې ادارو په سیر تعلیمي ادارې هم په فساد او رشوت تورنوي دوی وایي چې قانوني چارې هم له رشوت پرته په هفتو نه خلاصيږي یو تن وایي چې هر څو غیر قانوني کار وي د رشوت ورکولو په بدل کې په ډېری اسانۍ سره تر سره کېدای شي
زمان حمید دی په ننګرهار روسیدونکو په هر ځای د شوبې ته چې لاړ شي اول نه د معرف ریاست اول نه روپۍ غواړي چې روپۍ ورنه کې ته کار نه کوي کله چې دلته په دوه باندې د جبري تنخواه د رشوت ټاکل شوی ته لاړ شي سره کم کار دی باندې 2000-3000 روپۍ ورکړه ته نه کلارې و ناسو سره کار د دوه خلاصي معرف ریاست کې هر رقم جالي اسناد غواړي هر څه غواړي جوړول شي درته خو دې باندې هیڅ کوم اقدام نه کوي نو چا په دې باندې پلټنه
وکړي یو بل تن بیا په تعلیمي ادارو کې واسطه هم کارنده وسیله غني
پانو عبد الحلیم دې څو چې تاسو واسطه لري په جنگلو لري هغه کار مخکې کی یو کنه هم دا وز چې تاسو سره لګي مې بالکل غزما اسناد هم دا وز ورګتي سر پاته بجې مې ورکړي دې مدیر اجرایته او هغه وی وړ رئیس ته رئیس هو ته اوس وی چې اسناد نشته
د ننګرهار په تعلیمي اداره د خلکو شکایت په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د دغه ریاست په چوکاټ کې د حساب ورک ونی او شفافیت په نوم یو اداره هم شته دی د خلکو نیوکې مو د دغه ادارې مسول محمود عرب مخې ته کې خو دی هغه په جواب کې وویل
که چېرته څوک د معرف ریاست په اړوند ادارو داسې کوم عمل ګوري چې د اداري فساد باعث ګرځي هغه کولی شي چې د معرف ریاست د حساب ورکول او رونوال ادارې د شکایتو سب دفتر ته شي یعنی منفک کېدل کسر معاش بعضي مدیران منفک کړي بعضي تبدیل کړي بعضي مدیران یا بعضي چې د معرف په چوکاټ کې کار کوي دوی ته موږ بعضي توصیې او اختارونه هم زموږ طرف نه ورکړ شي
د حساب ورکونی او شفافیت اداره د تیر یو کال رئیس د ننګرهار په ګډون په اتلسو ولایتونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته تعلیمي ادارو سره په تفاهم په فعالیت بوخته ده مسؤلین وایي چې د دغه ادارې د صلاحیتونو په بنیادی د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د پام وړ کارونه ترسره کړي خو یو شمېر کتونکو بیا په دې باور دي چې څومره تم له یادې ادارې کېدله هومره د پام وړ کارونه یې نه دي ترسره کړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تیر ورځ په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه په امن کې د زنانه او لیکوالانو د کردار د عنوان لاندې وشوه. په دغه موخه د کونسلګری اتاشي هم وینا وکړه. د غونډې ته زموږ خبریال اسرار اتل هم ورغله چې حال یې په دې ریپورت کې راکوي.
په پیښور کې د افغانستان پر کونسلګری کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه په سوله کې د زنانو کردار تر عنوان لاندې وشوه. خپل ویناګانو کې میرمن او شاعرانو وویل چې د امن په لړ کې زنانه لیکوالانه د تاریخ تاول ورځونه د سړو ترڅنګ روان لیدل شوی. په دې اړه د غونډې یو ګډونواله خاټول احمد زی مشال ریډیو ته وایي،
د سولې پر راته کې خود شاعرانو ډیر زیات کردار د زنانو مخصوصا ځکه لغه په خوانه د ملال لچغې نارانیولې تر دانانه پورې خزینه شاعرانو هم شاهد کړی ده چې د سولې اواز وکي خوري کې هرې خواته او ان شاء الله کامیابیږي.
د غونډې ګډونواله هما ظفر احمد زی وایي چې د زنانو لیکوالو ټول لیکري د وطن د ناهوالو پاړوي.
په هر دور کې سولې په برخه کې د میرمنو کردار د سټایل ورته اوس هم هڅه کوي د دوړو فوک د لری خوا دی او کړي بری خوا هغه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا هر وخت په خپل فعالیتونو واردې دي د غوي ټول لیکنه د حالاتو پاړوند باندې د ناهوالو پاړوند باندې.
د یاد غونډې مشر او لیکوال پروین ملال مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې د امن د پاره یو لار ټاکل دي او ور باندې په ګډه کار دوی کامیابی په لاره رسولې شي. دوی زیاته کړه،
په دې برخه کې کار ډیر پکار دی. زما په نظر باندې باید یو لار ځان ته جوړ کړو او هغه باندې په ګډه کار وکړو، هغه خپل تاثیرات ولري. سلکه دا اوس چې موږ په دغه کلتوري بهیر کې شبور په دا غونډو کې چراغونډې شو، موږ خبرې وکړو، خپل نظریات یو بل ته وایو، انتقال وکړو یو بل ته، نو ان شاء الله یو لار پرو.
د غونډې په پای کې ګډونوالو شاعرانو خپل کلامونه هم واورول چې یو پکې ډیوه افغانۍ هم و.
د خپل خټین کورونه په بنگلو نه بدلوم، وچ کاڼي د وطن په سپینو سرو نه بدلوم، د تن وینه مې جار سا د شیرین وطن په مینه، تشنم د کابل جان په جنتو نه بلوم.
د یادونې وړ ده چې د میرمن کلتوري بهیر غونډه هر میاشت کولی شي چې پکې د پښتو ژبې ادب او کلتور په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي چې مقصد یې نوې لیکوالانو ته لار هوارول او د هغوی روزنه کول دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د پېښور قصه خوانی بازار چترالی بازار چې د وړې ټوپۍ واسکټونه چوغې او کوټونه پکې خرڅېږي د پېښور خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان عام خلک او کاروباریان د جمی د موسم شروع کېدو سره سم دلته راځي او سوداګانې پکې کوي. پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په چترالی بازار یو ریپورت برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
دا پیښور کې سخانه بازار په یو څنګه کوڅه کې دغه بازار کې د چترالی پټې یا د وړې نه جوړ شوی پکولونه واسکټ چوغې صادر او کوټونه خرڅېږي او دغه روزګار زیات تر د چترال سره تعلق لرونکي خلک کوي، نو ځکه په چترالی بازار یادېږي. د جمی د موسم سره سم دغه چترالی بازار کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او گاونډي هیواد افغانستان نه کاروباریان او عام خریدار راځي او د خپل ځان او روزګار لپاره دغه چترالی پټه نه جوړ شوی پکولونه واسکټونه او چوغي اخلي. د دې بازار په حق له د انجمن تاجرانو چترالی بازار صدر صادق امین وای،
زموږ بازار کې تقریبا 400 دکان دي او دلته د چترال مصنوعات څخه د چوغا د ډیره مشهور واسکټ کو پکول دا خرڅيږي. د کپڑے سره د سره سره اسلامپور کپڑم دا او د مټه مغل خیل کپڑم دا چېغه مدلته خرڅيږي. او اول نمبر باندې چترالی پټه ده، دویم نمبر باندې سواته پټه ده، دریم نمبر باندې
چترالی بازار کې د غریب او شتمن خلکو د پاره ارزان او ګران پکولونه واسکټ چوغي او سادارونه ملاويږي. چرته چې یو پکول د یو نیم سل نواخله تر زر روپو پورې ملاويږي. یو دکاندار عبدالرازق د چترالی بازار او د دغلت مصنوعاتو په حق له مشال ریډیو ته صدارن وویل،
د چترالی بازار ته خو تقریبا د ټول پاکستان بلکې د ټول دنیا نه خلک راځي او خاص کر د افغانستان خلک راځي، د بلوچستان خلک راځي او چې جمی شنو د پنجاب خلک هم پکې ډیر راځي. په خو به 15 کال کې بچرته په کول ګران شو، اوس په میاشتونو میاشتونو کې ګرانېږي. د دې کې مختلف کوالټیز دي، هغه تقریبا تاسو 80 نواله تقریبا 1200 پورې موږ په کول ورکو.
افغانستان نه راغلي یو کس وایي چې هغه هر کال چترالی بازار ته راځي او د خپل ځان او خپلوانو او دوستانو لپاره ګرمې ټوپې او واسکټې اخلي.
موږ له افغانستان راغلي او
دلته سودا کو او دا پکولم خوښ شو دا پکول اخلو دي نو پکولن هر وخت زمي کی مونږ راځو پکولن چترالی بازار او دلته دا شی کمی لاویږي او گزارم پکې کی
د چترالی بازار زیات تر کاریګران او دکاندار د زمي په موسم دغه بازار کې کینی او بیا د اوړي په موسم خپل وطن چترال ته زی د چترالی بازار د دکاندارانو مشر صادق امین په وینا د بجلی نشوالی او په خبر کې خراب امنیتی وضع لکه د نو روزګارونو په شان د دوی په روزګار هم بد اغیز کړی دی او په کار دا چې صوبایي حکومت دوی ته آسان او بغیر سود قرضې ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
بایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایا ولې خوشحالی دی کړه نایابا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې
خدایا قلبا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا قلبا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت مرا کرے غیرت رو رہا کو غیرت مرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مد خالد کی تو راہ لالا اسلام دی بریدا ماتا بریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا خیمت کی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں ہلا تالو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا پریگ دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا دن مر رہا رحم دسان را بیا ٹول غمون دی تو دی جہان را سترگی دن مر را پار ہم دسان را بیا ٹول غمون دید دی جہان را ماتے پسر کا سر سار کر نشما زبے اڑا لو یارا او سین لو یارا